آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یاست. د دې آمریکا غږ آشنا رادیو لومړنی نیم ساعته سهارنی خبری خبرونه شروع کیږي. نن د چهارشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د وږی د میاشتې 14مه ده. د 2018 کال د اپریل د میاشتې 15مه ده. پروانه خبرونه کې به واوري چې په ننګرهار کې مقامات وایي چې کوشش کوي د قانون نه د داعش جنګیالو د استفادې مخه ونیسي، او افغان چارواکو ویلي چې په تیر لمریز کال کې د مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو سده باندې شپږ زره قاچاقبر نیولی دي. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واوري. اوس زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته خبرونه لولي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د سوریه په شمال کې په سختو بمباریو کې 3 تنه مړه او 350 نور زخمی شوي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې روسیا او ایران په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په مخنیوي کې زیات اخلاقي مسؤلیتونه لري. او د برتانیې صدر اعظم تریسا می سعودي عربستان ته په سفر تللې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې ډلې چې مرکز یې په برتانیې کې دی ویلي دي چې د سوریه په شمال کې د سوریه یا د روسیې د جنگي الوتکو په بمبارو کې چې ګمان کېږي زهرجن ګاز به استعمال کړی وي 3 مړه او 350 نور زخمي شوي دي. دغه پیښه د ادلب د ولایت د خان شیخون په سیمه کې شوې ده. د سوریه د حکومت مخالفین ویلي دي چې د هغه ملک د ظالمانه داخلي جنگ په دوران کې دا د ټولو نه بده او غم لړلې پیښه وه. ډیپلوماټانو، سیاسي مبصرینو او سارونکو د دغه پیښې مسؤلیت د بشار الاسد په طرفدارو او د هغه په متحد روسي قواوو اچولی دی. روسیې په دغه حمله کې د لاس لرلو نه انکار کړی او هم په خپله د سوریه حکومت په ملکیانو باندې د کیمیاوي وسلو د استعمال رپورټونه رد کړي دي. تاکل شوی چې نن به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي د دغه پیښې د سړلو لپاره اجله غونډه جوړه کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې روسیا او ایران په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په مخنیوي کې په کامل ډول اخلاقي مسؤلیتونه لري. ښاغلی ټیلرسن د روسیې او د ایران نه وغوښتل چې د خپل نفوذ نه کار واخلي او د سوریه په جمهور رئیس بشار الاسد فشار وارد کاندي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال نه ډډه وکړي. له بل خوا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نه تاقویلې دي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغه پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړو ته د زړه له کومې خپل تسلیت وړاندې کړی دی. هغه دا هم ویلي دي چې د کیمیاوي وسلو د سارنې نړیوالې ادارې ویلي چې د دغه پیښې په باب د معلوماتو پر راټولو لاس پورې کړی دی چې دا معلومه کړي چې هلته کیمیاوي وسلې استعمال شوي او که نه. له دې نه مخکې د فبروري د میاشتې په 23 نیټې چین او روسیې د غربي ملکونو هغه پریکړه ویټو کړه چې په هغې کې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په دریو پیښو کې په لاس لرلو تورن شوی و. د برتانیې صدر اعظم تریسا می پرون سعودي عربستان ته په سفر تللې. هغه غواړي چې د عربي نړۍ د دغه ثروتمند ملک سره تجارتي اړیکې لا پسې قوي کاندي. سعودي عربستان چې همدا اوس د یمن په جنگ کې راګیر دی زیاتې پیسې په دفاعي بودیجې مصرفوي. په 2015 کال کې د سعودي عربستان او د برتانیې ترمن د تجارت اندازه 8.10 میلیارډ ډالر ته رسیدلې وه. په نړۍ کې د بشر د حقوقو ډیرو ډلو د امریکا، فرانسې او برتانیې نه وغوښتلې چې په سعودي عربستان باندې نظامي وسایل خرڅ نه کړي، ځکه چې هغه ملک همدا اوس په یمن کې په جنگ کې راګیر دی. او د بشر د حقوقو مدافعین ویلي دي چې برتانیې د 2015 کال د مارچ د میاشتې راهیسې په سعودي عربستان د 3.1 میلیارډ ډالرو په ارزش وسله خرڅه کړې ده. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکړی دی چې د انسانانو د ژوند د ژغورلو لپاره چې کوم مرستو ته ضرورت دی د هغې د کمښت له وجې به د سوریې د میلیونونو خلکو ژوند ته خطر پیدا شي. په دې برسیره به د هغو سیمو خلک هم د مشکلاتو سره مخامخ شي چې د سوریې مهاجرینو ته پناه ورکړې ده. د سوریې د جنگ د اووم کال دی. اوس دغه جنگ ډیر بد غمجن پړاو ته ورداخل شوی دی. یو څو ورځې مخکې په ملګرو ملتونو کې د مهاجرو د چارو ادارې یو رپورټ خپور کړ چې وایي د د سوریې د هغو مهاجرو شمار د 5 میلیون نه هم زیات شوی دی چې د جنگ د لاسه مصر، عراق، اردن، لبنان او ترکیه ته مهاجرت کړی دی. په امریکا کې د بوئنګ د الوتکو د جوړولو کمپنۍ پرون ویل چې د ایران سره د 1.5 ایم ای ایکس الوتکو د فروش موافقه کړې ده. د دغو الوتکو مجموعي نرخ به 3 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د الوتکو د فروش د دغې معاملې نه مخکې هم یو ځل امریکا د ایران سره د اټومي موافقې نه وروستو په 2015 کال کې د 14.6 میلیارد ډالرو په ارزش د ایران د هوایي شرکت دپاره د 80 الوتکو جوړولو موافقه کړې وه. د ایران سره د اټومي موافقې په بدل کې چې د هغه ملک اټومي فعالیتونه محدودوي، په هغه ملک نړیوال لګیدلي بندیزونه باید لرې کړی شي.
کترمنو اوریدونکو، تاسو د دې وخت خبرونه واوریدل. په مکړه د خبرونې لومړی رپورټ ته پرنګرهار کې مقامات وایي کوشش کوي د قانونونو د داعش چنګیالو د استفادې مخه ونیسي. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د امریکا غږ د خبریال سبی الله غازی سره په یوه مرکه کې د داعش د ډلې لخوا د قانونو د عایداتو نه په استفادې خبرې کړې دي. تاسو ته دغه مرکه دراورو.
دا قانون د دې له تسلط څخه خلاصو، د دې قانون د مالی منابع د دې تمویلي او باندې وسلې اخلي، مهمات اخلي، مینونه اخلي. د اچې د ولسوالۍ په برخه کې د ډبرو سکرو یو کان دی چې اوس مهال ترې دایشان استفاده کوي او دا پاکستان ته انتقالوي. نو په هغه سیمو کې چې دوی د افغانستان د ملي منافعونه یا د افغانستان ملي ګټونه دوی نه وړه ګټه اخلي، انشاءالله دوی دغه ملي منابع به مالی منابع به انشاءالله قطع کوو او هغه سیمې به دوی موجود څخه.
ننګرهار کې چې ډېر کله عملیات شوي دي، هغه سیمې چې ګټل شوي دي بیا حکومت پریښي دي، نو دا ځل څنګه تاسو کولای شئ چې دغه قانون د تل لپاره وساتلی شئ؟
کله چې زه ننګرهار ته راغلی داسې بېلګه به تاسو ونه لرئ چې کومه سیمه چې موږ ورباندې عملیات کړي دي او د مخالفینو یا د دښمن له وجود څخه پاکه شوې ده، هغه سیمه بیا د مخالفینو په ولکه کې لوېدلې وي. په چراګامې ډېر ښه مثال دی. او اوس چې کوم عملیات په کوټ، اچین، نازیانو او اواز کې مینه کې روان دي، زه تاسو ته په اطمینان سره ویلی شم چې هلته به زموږ وسلوال پوځونه د مخالفینو هغه قرارګاوې یا د دوی هغه پټنځایونه یا د دوی روزنځایونه، د دوی وسلتونونه چې هلته وجود لري، هغه به انشاءالله پاکیږي او هغه سیمه به انشاءالله ساتل کیږي.
په زیاتو سیمو کې د ننګرهار د کانال زیتون هم د وسلوالو په پنجو کې دی او هغوی ته پیسې اخلي. زیات د داسې سیمو شته چې هغه د حکومت د تسلط لاندې دي، خو وسلوال طالبان یا نورې ډلې ته تقویه کیږي. د دې په اړه به څه کوئ؟
داسې سیمې چې زمونږ د وسلوالو ځواکونو یا د امنیت په ساحه کې دي او تر حاکمیت لاندې دي، هلته خو به هیڅکله داسې نه وي. خو په فارمونو کې په یو ډول غیر مستقیم ډول سره زمونږ اطلاعات دا ښیي چې د فارمونو د ځینو اجارو څخه په غیر مستقیم ډول سره طالبان ګټه اخلي. د همدې دپاره و چې ما 500 کسیزه قطعه پیشنهاد کړه او ولسمشر د هغې منظوري ورکړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به دا قطعه تشکیلیږي او بالاخره د کانال د مځکو او د فارمونو، د کرنیزو فارمونو او د زراعتي فارمونو ساتنه به کوي. نو په یو شکل له دې فارمونو څخه هم دښمن تغذیه کیږي او له هغه نه ګټه اخلي. نو موږ ځکه دغه فیصله وکړه، دا پرېکړه مو وکړه چې باید دلته د مخالفینو مالی منابع چې په غیر مستقیم ډول سره وجود لري هغه پای ته ورسو او د دوی ولکې څخه د وزارتي فرمونه وژغورو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
ګرانو هیوادوالو، لږ زنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کالو کم همرا ماشومان واکسین کوي. زه تاسو قمر ګلایم.
افغان چارواکي وایي چې په تیر لمرس کال کې د مخدره موادو سره د مبارزې پولیس په سرګونو کاچاکبر نیولې دي او په همدې کال کې په عملیاتو کې 45 پسلو کې زیاتوالی راوستي. په موکړې په دې اړه د خبريالي لیمینیا سي رپورټ
د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستيال باز محمد احمدي د سه شنبه په ورځ خبري کانفرنس ته په تیر کال کې د مخدره موادو د مبارزې د پولیسو د کړنو د راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په همدې کال کې په افغانستان کې د مخدره توکو سره د مبارزې پولیسو 2301 عملیاتونه ترسره کړي دي چې د 1409 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. هغه زیاته کړه چې په تیر لمریز کال کې له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو څه باندې 2600 قاچاق بر نیولې دي. باز محمد احمدی وویل
در نتیجه این عملیات ها با تعداد 2600
در مخدره توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو د عملیاتونو په پایله کې 2603 قاچاقړون کې نیول شوی او د قانون منګولو ته سپارل شوی. د نیول شوی کسانو له ډلې څخه 1525 لوی قاچاقبر، 1568 منځنی او 1546 واړه قاچاقبران دي چې دوه پاکستانیان او شپږ ایرانیان هم پکې نیول شوی کسانو کې شامل دي.
د هغه پر وینا له مخدره توکو سره د مبارزې پولیسو د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د 1409 عملیاتونو په ترسره کولو سره 1015 تنه قاچاقړونکي نیولې دي. په همدې حال کې د مخدره موادو په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز مسؤلین بیا وایي چې دوی په 1495 کال کې 1500 قاچاقړونکي محاکمه کړي دي. د دې مرکز ویاند خالد موحد امریکا غکته وویل چې 1495 کال کې د دوی په مرکز کې قاچاقړونکي کسان چې د عامه خدماتو مسؤلین ښځې او بهرني ادب کې شامل دي له درې میاشتو تر شلو کلونو بند باندې محکوم شوي دي. هغه وویل د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې د خپل لاسته راوړنو خبر ورکوي چې دا هیواد لا هم په نړۍ کې د مخدره توکو ستر صادرونکی دی. د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت شمیرې دا څرګندوي چې نږدې 80% د تروریزم د ملاتړ منابع په دې هیواد کې د مخدره توکو له کښت او قاچاق څخه سرچینه اخلي. له دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي سرمفتش جان صاحب کو ویلي و چې د مخدره توکو د تجارت، وسلوالو مخالفینو او افرادګرایي ترمنځ نږدې اړیکې شته او ډېرې وسلوالې ډلې د مخدره توکو د ګټې له لارې په خپلو کړنو کې کار اخلي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د ماین پاکۍ اداره وایي چې هر میاشت د ماینونو د چاودیدو له امله 1300 افغانان وژل کیږي. د اپریل 4 د ماین پاکۍ نړیواله ورځ ده. د همدې ورځې په مناسبت زموږ همکار رحیم ګل سروان د دوو هغه ماین پاکانو سره غږیدلې چې د ماینونو د پاکولو په محل معلول شوې دي. په موکړې د رپورټ ته
شپګاویا کلنه لیبیا کیپلن وای دغه تجربه له هغه سره مرسته کړي او هغه ویره چې د چرګانو په مقابل کې لدی سره و اوس لمنځه تللې ده.
کله چې هغه راته وویل چې غواړي د چرګانو لپاره جاکټونه وبینو ما ته د نه منلو وړ او یو ډېر احمقانه خبره وه چې ما په ژوند کې هم نو اوریدلی او هر چا دا به مې چې کیسه کوله نو راپوره به خندل. هغه اصلا باور نه کاوه خو ما د چرګانو لپاره جاکټونه وبدل او زه په دې ډېره خوشاله یم چې دا کار مې ترسره کړ.
دا کار هغه وخت پیل شو کله چې د فیلر په نامه د متقاعدینو د استوګنې اوسیدونکي له دې خبرې خبر شول چې د ژمي په موسم کې د ملټن د کار په فارمونو کې چرګان د یخنۍ له کبله د سختو ستونزو سره مخامخ دي. نو د دې ځای د اوبدلو د کلب غړو تصمیم ونیوه چې هغوی ته ګرم جاکټونه ووبي.
د
دا یو شی دی چې موږ اوس تقاعد شوی یو او اضافه وخت لرو چې دا ډول شیان جوړ کړو. نو که هر شی تاتر استفاده کوو دا مهمه نه ده. مهمه ده چې موږ خوشاله یو چې دا کار کوو، ځکه پرته له دې نه موږ په خونه کې په څوکیو کې ناست یو او بیکار یو. نو د دې کار په کولو سره موږ هم مصرف یو.
ځنې چرګان د ژمي په موسم کې خپل بڼه کې تویوي او نوې بڼه کې راباسي. بیا نور د ګرمې هوا چرګان دي او د ژمي د یخې هوا سره ځان نشي برابرولی. هغوی په ژمي کې بڼه کې هم نه تویوي. د چرګانو لپاره د جاکټونو د جوړولو د پروژې تنظیمونکي نانسي کیرن وایي د دې پروژې له کبله د سیمې په غربي برخه کې چرګان ډېر عمر کوي.
له هغه ورځې نه چې چرګانو ته جاکټونه اوبدلي دي، په عجیبه توګه د هغوی د هګیو په ډېروالي کې تغییر راغلی دی. نو په یقیني توګه سره ویلی شم چې کیدای شي موږ په دې ډول سره یو ساينسي عملیات ترسره کړی وي. ویلی شم چې موږ په دې ډول د هغوی په هګیو کې ډېروالي راوستلی دی او په ورځ کې یو هګی اچوي. کریکټیا د توایم په دې اوسنۍ شرایطو کې په نړۍ کې بیلابیلې پیښې رامنځته کیږي. نو د جاکټونو اوبدل ماته آرام شي را بخي او دا چې دا کار په بریالیتوب سره ترسره شونو زه ترې ډېره خوشاله یم.
د ایستیت ماسسي وایاند اریکا ماکس وایي له هغه وخت راهیسې چې زموږ چرګانو ته اوبدلي جاکټونو راغوستل کیږي، د هغوی په ډېروالي کې د پاملرنې وړ بدلون راغلی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږشنه رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د سوریه د حکومت د اپوزیشن فعالین وایي چې دغه هیواد په ادلب ولایت کې په یو برید کې چې ولکي کیمیاوي مواد پکې کارول شوې دي لسکونه کسان وژل شوې دي. دا پیښه د سوریه په شپکلنۍ کورنۍ جګړې کې تر ټولو مرګانې برید بلل شوې ده.
د سوریه په ادلب ولایت کې د کیمیاوي ګازو په برید کې د یو لس ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان وژل شوې دي. د ادلیب مطبوعاتي مرکز هم وایي په برید کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دا په تیره یوه اونۍ کې د کیمیاوي موادو د برید درېمه ادعا ده. تیر دوه ځلې په همه ولایت کې د کیمیاوي ګازو د برید ادعاوې شوې وې. د بشري حقونو فعالین نه پوهیږي چې برید چا کړی، خو ادعا کوي چې هوایی بمباري شوې ده چې د سوریې حکومت یا د روسیې جنګي الوتکو ترسره کړې ده. د بشار الاسد حکومت او نړیوالو سازمانونو تر اوسه د دې پیښې په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی وایي چې امریکا باور لري چې د سوریې خلک نه غواړي چې جمهور رئیس بشار الاسد د رهبری وکړي.
موږ د اسد اقداماتو غندنه کوو. موږ د هغه کړنې څارو او د هغه سره د ایران او روسیې مرستې هم د اندېښنې وړ دي. دغه اعمال باید د ستایلو پر ځای وغندل شي او له صحنې لرې شي.
میرمن هیلی وایي هیواد یې د سوریې په اکله اندېښمن دی.
موږ فکر کوو چې هغه له ډېرې مودې راهیسې د سولې په لاره کې خنډ دی. زه فکر کوم چې هغه یو جنګي جنایتکار دی. هغه څه چې بشار اسد خپلو خلکو باندې کړي زړه بوګنوونکي دي.
په ورته وخت کې د سوریې حکومتي ځواکونو د دغه هیواد په لویدیځ کې د دمشق او هما په شاوخوا سیمو کې د خپلو مخالفینو په سنګرونو باندې بمباري ته زور ورکړی. حکومتي پاوز د دې عملیاتو ویډیو خپره کړی چې په هما کې د حکومتي ځواکونو پرمختګ په ډاګه کوي. سوریایي فعالین وایي د دوشنبه په ورځ جګړه د هما په شمال کې ډیره پراخه شوه چې د دغه ولایت په شاوخوا کلیو او خارګوټو باندې څه باندې اویا بمونه او راکټونه وغورځول شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. تاسو د امریکا غشنه رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. د پکتیکا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې حکومتوالي په پراخېدو ده. ولسی خلک د حکومتوالي پراختیا ته خوشاله دي، خو د دولت نه غوښتنه کوي چې ستونزې حل کړي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لیږلې.
عام باور ده چې د دولت او ولسی خلکو ترمنځ روابط د دې لامل ګرځي چې پر دولت د خلکو باور زیاتېږي، او دا بیا له دې سره مرسته کوي چې حکومت خپل حاکمیت لرې پرتو سیمو ته هم وغځوي. د پکتیکا ولی وایي چې د دې اصل د تطبیق لپاره یې ډېرې هلې ځلې کړي چې په نتیجه کې تر ډېره بریده ځایي دولت او خلکو ترمنځ واټن له منځه وړی او د ولسونو همکاري راجلب کړې ده. والی محمد الیاس وحدت له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د خلکو د همکارۍ په نتیجه کې توانېدلې دي چې په لرې پرتو سیمو کې د بیا رغونو پروژو د تطبیق تر څنګ د معرفه او روغتیا په برخو کې اړین پرمختګ وکړي. هغه وایي
دی هر طبقه دی هر قشر سره مون اړیکی همداسې برحال وساتلې دی دوی خبر ته مو غوګونی او دوی خبرې مون تعقیب کړي کله چې دوی پوښول چې هم دی کتولې دو مو کې ورکول کیږي هم خبر اوریدل کیږي هم خبرې غوښتنې تعقیبېږي ګټه مونږ ته دا وکړه چې مونږ حکومتداري پراخه شوه دی مونږ مسؤلیتونه راپښول دوی ته ګټه دا وکړه چې دوی ستونزو ته رسیدګي وشوه
ولی الیاس وحدت ومنله چې د پکتیکا خلک له افغان دولت څخه ګیله من دي خو وی ویل هڅه کوي چې د ولسی خلکو د ستونزو د حل او د حکومت ولای د پراختیا لپاره له هغوی سره شته روابط نور هم پیاوړي کړي
د خې حکومت درې لپاره هم دې اصل ته دوام ورکو مونږ په دې باور یو چې د ولسونو د ملاتړ پرته حکومت پایښت نشي کولای او پایښت وکړي د ډېر کمزوري نظام وي نو مونږ د ولسونو ملاتړ ته لومړیتوب ورکو او د ولسونو ملاتړ په هره بیه خپل کړی په هره بیه خپلو او د ولسونو خدمت ته ژمن یو
د پکتیکا د خلکو ګیله ده چې په تیرو 15 کلونو کې دغه ولایت د مرکزي دولت له پامه غورځېدلی د څېړونکو له نظره دا کار د دې لامل شوی و چې له دولت څخه د خلکو واټن نهایي حد ته رسېدلی و د پکتیکا د ولایتي شورا غړی نعمت الله ببری په دې وروستیو کې دولتي حاکمیت ورځ تر بلې په ښه کېدو بولي خو زیاتوي چې په ځینو ولسوالیو کې لا هم دولت د خلکو ستونزو ته رسیدګي نشي کولی هغه وایي
بعضی ولسوالیو کې مردا مشکلات لرو چې بعضی مشکلات د لارو مشکلات مون لرو د مثال په ډول وسله خه غواښه د غواښتې مشکل مون لرو غواښتې د موږ د درې ولسوالۍ لار بنده خلی ده چې نه ولس کولای شي دلته راشي او نه دولت کولای شي هلته ولاړ شي هلته د دولت حاکمیت هم ملګوار سره مخامخ ده او د ولسونو او ستونزې په ځای پاتې دي
پکتیکا د مساحت له پلوه د ګاونډیو ولایتونو خوست او پکتیا په پرتله دوه چنده ستر ولایت دی که څه هم ټولو سیمو ته دولت رسیدګي له ستونزو خالي نه ده خو هم خلک اوسنی وضعیت ته خوشبین ښکاري
نوم مې مرام ګل د دولت او ولس ترمنځ فاصله نږدې شوې ده زه دومره ویلای شم چې پخوا د دولت او ولس ترمنځ کومه فاصله وه هغه له منځه تللې ده
د ما نوم محمد عرفان کټوازی ده کلیوالو سیمو ته د همبستګۍ ملي پروګرام داسې نورو پروګرامونو په واسطه باندې خدمات وړاندې کړي چې دې چارې د ولس باور په دولت باندې زیات کړی ده
په ټولیز ډول پکتیکا اتلس رسمي او 15 غیر رسمي ولسوالۍ لري دا ولایت د طالبانو په ځانګړي ډول د حقانی شبکې د نفوذ لرونکو سیمو له جملې څخه ګڼل کیږي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5
د امریکا د ماساچوسټ په خار کې د متقاعدینو یو ډله د جمع په هوا کې چرګانو ته ګرم جګټونه جوړوي چې د یخنۍ نه خوندي وساتي
شپګاویا کلنه لیبیا کیپلن وای دغه تجربه له غیر سره مرسته کړي او هغه ویره چې د چرګانو په مقابل کې لدی سره و اوس لمنځه تللې ده
کله چې هغه راته وایي چې غواړي د چرګانو لپاره جاکټونه وبینو ما ته د نه منلو وړ او یو ډیر احمقانه خبره و چې ما په ژوند کې هم نو اوریدلی او هر چا دا به مې چې کیسه کوله نو راپور به خندل هغه اصلا باور نه کاوه خو ما د چرګانو لپاره جاکټونه وبدل او زه په دې ډیر خوشاله يم چې دا کار مې تر سره کړ
دا کار هغه وخت پیل شو کله چې د فیلر په نامه د متقاعدینو د استوګنې اوسیدونکو له دې خبرې خبر شول چې د ژمي په موسم کې د ملټن د کار په فارمونو کې چرګان د یخنۍ له کبله د سختو ستونزو سره مخامخ دي نو د دې ځای د اوبدلو د کلب غړو تصمیم ونیو چې هغوی ته ګرم جاکټونه ووبي
دا یو شی دی چې موږ اوس تقاعد شوی یو او اضافه وخت لرو چې دا ډول شیان جوړ کړو نو که هر شي ته ترې استفاده کوو دا مهمه نه ده مهمه ده چې موږ خوشاله یو چې دا کار کوو ځکه پرته له دې نه موږ په خونه کې په څوکیو کې ناست یو او بیکار یو نو د دې کار په کولو سره موږ هم مصرف یو
ځنې چرګان د ژمي په موسم کې خپل بڼه کې تویوي او نوې بڼه کې راباسي بیا نور د ګرمې هوا چرګان دي او د ژمي د یخې هوا سره ځان نشي برابرولی وې پژنې کې باندې کې هم نه تویوي د چرګانو لپاره د جاکټونو د جوړولو د پروژې تنظیمون کې نانسي کیرن وای د دې پروژې لپاره د سیمه په غربي برخه کې چرګان ډیر عمر کوي.
له هغه ورځ نه چې چرګانو ته جاکټونه اوبدلې دي، په عجیب توګه د هغوی د هګیو په ډیروالي کې تغییر راغلی دی. نو په یقیني توګه سره ویلی شم چې کیدای شي موږ په دې ډول سره یو ساينسي عملیات ترسره کړی وي. ویلی شم چې موږ په دې ډول د هغوی په هګیو کې ډیروالي راوستلې دي او په ورځ کې یو هګی اچوي.
کریکټیا
د توایم په دې اوسنۍ شرایطو کې په نړۍ کې بیلابیلې پیښې رامنځته کیږي، نو د جاکټونو اوبدل ماته آرام کې عربه کی او دا چې دا کار په بریالیتوب سره ترسره شونو زه ترې ډیره خوشاله یم.
د ایستیت ماسسې ویان د ایریکا ماکس وایي له هغه وخت راهیسې چې زموږ چرګانو ته اوبدلې جاکټونو راغوستل کیږي، د هغوی په ډیروالي کې د پاملرنې وړ بدلون راغلی دی. غورځنګ د امریکا غا آشنا تلویزیون واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په سومالی لند کې تقریبا 25 کال کېږي چې کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې، خو تحقیقونکي لا هم لګیا دي د هغه قبرونو پسې ګرځي چې خلک پکې په ډلې زتوګه خښ شوي دي. هغوی دا کار په دې خاطر کوي چې د غډلې زو وجنو د مرتکبینو په خلاف شواهد پیدا کړي او عدالت ته وسپاري. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال جیسن پټینګن پر رپورت کې اشوک الله رحیم زوی تاسو ته دراوروي.
تحقیقونکي چې د ځایي خلکو ترڅنګ د بهرنۍ هیوادونو اتباع هم ورسره مل دي، د سومالیلند د بربیرا په خارګوټ کې خاوري لټوي چې شواهد پیدا کړي. هغوی تازه د یو داسې سړي مړی پیدا کړی چې د عدلي طب د معایناتو پر اساس دیرش کاله مخکې په داس حال کې وژل شوی چې لاسونه یې تړل شوي دي او بیا په څا کې اچول شوی. په ډله ییزه توګه وژل شوي خلک په سومالیلند کې د اساق د قبیلې کسان وو. داسې ویل کېږي چې دغه کسان د سومالی د پوځي دیکتاتور محمد سعید بری ته وفادارو عسکر وژلي دي. په دې کورنۍ جګړې کې چې یاغیانو د حکومت په خلاف بغاوت کړی و، تقریبا 50,000 کسان ووژل شول چې اکثریت یې د اساق د قبیلې پورې اړوند خلک وو. د سومالیلین خلکو په 1991 میلادي کال کې وروسته تر هغه د خپلواکۍ اعلان وکړ چې د محمد سعید بری رژیم ړنګ شو، خو دغه جمهوریت تر نن پورې نړیوالو په رسمي توګه نه دی پیژندلی. خضر احمد لایک د هغه کمیسیون مشر دی چې په سومالیلند کې د جنگي جنایاتو په حق له تحقیقات کوي. هغه امریکا غږ ته وویل چې ټیمی وژل شوی کسان د خاورو نه راباسي، شواهد ترې راټولوي او بیا یې بیرته خښوي.
Every person has the right to be buried in his religious method.
هر انسان دا حق لري چې د خپل مذهبي مراسمو پر اساس خښ شي. په همدې خاطر موږ د غمړی راباسو، پاکوې، د جنازې مونږ کوو او بیا یې بیرته خښوو. د تحقیقونکو د ډله د مړو د رایسلو لپاره د بیلونو او کولنګونو نه کار اخلي. هغوی ځمکه دومره ژوره کني چې مړو ته د رسیدو لپاره څو ورځې وخت نیسي. د تحقیقاتو د کمیسیون په سومالیلند کې د اساق د قبیلې د خلکو وژل کېدل ډله ایزه وژنه ګڼي، خو البته د ډله ایزې وژنې د کلمې کارول یوه جنجالي موضوع ده. دغه کمیسیون په 13 کلونو کې چې تحقیقات یې پیل کړي دي، تر اوسه یې 11 داسې قبرونه پیدا کړي دي چې خلک پکې په ډله ایزه توګه ښخ شوي دي. دا تحقیقونکو دا ډله د وژل شوو کسانو هډوکي سره یو ځای کوي او په دې هیله پرې معاینات کوي چې ګوندې هویت به پیدا کړي. میرمن والیس مارټیننس چې په لابراتوار کې د عدلي طب د معایناتو د څانګې مسؤلیت لري، امریکا غږ ته د هغه انسان کوپړې وښودله چې د تحقیقاتو پر وخت څو ځای ماته شوی و.
Mostly of the case is gunshot wound in the head.
اکثر مړي چې موږ لابراتوار ته راوړي دي یا په سر او یا په ټټر کې په ګولیو لګیدلې دي او مړه شوي دي. تحقیقونکي وایي د هغوی د تحقیقاتو لپاره یو غټه ستونزه دا ده چې ځینې خلک دې ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی په سیمه کې د قبرونه راوسپړل شي او د وژل شوو کسانو تحقیقات وشي. خو ځینې نور بیا وایي دا کار په دې خاطر مهمه دی چې د دغو جرمونو مرتکبینو ته به سزا ورکړي.
واوریدله دوی برخې لپاره به نیم ساعت وروسته زموږ خپرونې ته بیا غوږ شئ. خو اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. ستاسو نه موږ د هیلې اجازه غواړو چې د دری برخې خپرونې ته به غوږ شئ. که ستاسو نه زموږ خپرونه اورېدل پاتې شوي وي، نو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې واورئ. او اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ترازی هغوی به تاسو ته د دې وخت خبرونه پیلوي